د دې سات خبرونو ته لمړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې پاکستان د افغانستان سره په کډې ژمنو کې پاتې راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدی. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي ولسمشر باید د ملي شورا له غړیو سره تر مشورتي ناستې وړاندې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاسته کاندیدان دغې جرګې ته معرفي کړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کډیو ژمنو کې پاتې راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل هغو کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې له افغان حکومت سره جګړه کوي.
پاکستان هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي په هغو تعهداتو کې پاتې راغلی. طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې نور باور نشي کېدلی. پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دښمنان په خپله غیټه کې ساتلی دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز وروسته له هغې بدل شو چې د تېرې سه شنبې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او افغان چارواکو یې پله د پاکستان په استخباراتو واچوله. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا په ملګرتیا داسې هڅې پیل کړې وي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو افغان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي ولسمشر باید د ملي شورا له غړیو سره تر مشورتي ناستې وړاندې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاسته کاندیدان دغې جرګې ته معرفي کړي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې په هیواد کې د نامنیو یو عامل هم د دفاع د وزیر او ملي امنیت د رئیس نشتوالی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي افغان ولسمشر غني د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي شورا له غړیو سره ګډه مشورتي غونډه ولري. دا مهال دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او تر اوسه په رسمي توګه حکومت دغو پوستونو ته کاندیدان نه دي معرفي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي علمدین چې په حماد مشهور و تېره شپه د افغان ځانګړیو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. سرچینه زیاتوي چې دغه کس د پروان ولایت په نام نه یو کې لاس درلود. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نوې کرښې په نوم د یو مدني سازمان مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي. د دې سازمان غړي منی جوای د حکومت له اوسنیو فعالیتونو داسې ښکاري چې په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدو ته اراده موجوده نه ده او امکان شته چې انتخابات د میزان په څلورویشتمه ونیسي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لومړني ګامونه اخیستل سوي او حکومت هڅه کوي چې په ټاکلي وخت انتخابات ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي که حکومت په خپل وخت بودیجه ورنه کړي ممکن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په ټاکلي موده یعنې د تلې په څلورویشتمه ترسره نه شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد اسالی څخه واورئ.
د ایران د نفتو وزیر وایي تهران که څه هم د تیلو تولیدونکو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې ګډون ونه کړ خو د تیلو د مارکیټ د باثباته کولو لپاره د هر پلان ملاتړ کوي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو تیر اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ په کچه د تیلو د تولید د محدود ساتلو لپاره غونډه وکړه. د تیر یکشنبې غونډه بې نتیجه پای ته ورسېده او هدف یې د تیلو د تولید محدودولو د لارې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړول وه. د ایران د نفتو وزیر بیژن نامدار زنګنه وویل خو تهران د دوحې غونډه یو مثبت اقدام ګڼي. شانه خبری اژانس نن د زنګنه خبری راخیستي چې ویلي دي د دوحې غونډه سره له دې چې بې نتیجې پای ته ورسېده خو د یوه ښه بحث پیل و. په دې شرط چې د اوپیک غړي او غیر اوپیک هیوادونه همکاري وکړي او د اوپیک لوی تولیدونکي هم ومني چې باید د وضعیت د بدلون لپاره یو کار وکړي. ایران چې د تولید د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یو اوپیک غړی دی ټینګار کوي تر هغو د خپلو تیلو تولید نه محدودوي چې تر نړیوالو بندیزونو مخکې حتی یې نوي رسولي. په ایران د هغه د لانجمن اټومي پروګرام له کبله بندیزونه لګول سوي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته اطمینان ورکړ چې امریکا به یې د تیر کال د اټومي موافقې له مخې له ایران سره تجارت ته راکړه ورکړه ته خنډ ایجاد نه کړي. جان کیری پرون په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر کتنې مخکې وویل.
لکه څنګه چې ولسمشر باراک اوباما د خزانه وزیر جک لو او ما په جلا جلا ډول ویلي د امریکا متحده ایالات به هغه تجارت ته خنډ پیښ نه کړي چې د هر اړخیز ګډ عملی پلان له عملي کېدو وروسته په ایران کې اجازه ورکړل شوې. زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ لکه څنګه ژمنه کړې وه د ایران پروګرام اړوند خپل بندیزونه لرې کړي. اوس بهرني بانکونه فرصتونه لري چې په ایران کې تجارت وکړي. له بده مرغه له ځینو بهرنیو بانکونو سره دا تشویش و، خو موږ هڅه کوو څومره چې توانیږو دا مسله روښانه کړو.
د ایران حکومت شکایت کړی چې د اټومي موافقې له مخې ټولې اقتصادي ګټې نه دي ترلاسه کړي. تهران او د نړۍ لویو شپږو قدرتونو د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د امریکا پوځ ومنله چې د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وسلولو په هوایي حملو کې شل تنه ملکیان هم وژل سوي دي. خو څارونکو ویلي چې د وژل سویو ملکیانو دغه شمېر شایي تر دې زیات وي. عراق او سوریه کې په تیرو شلو میاشتو کې د هوایي مبارزې پر مهال جنگي او بي پیلوټ الوتکو 2000 حملې کړې دي. په لندن کې ډیره یو څارونکو ډله ایر وارس وایي د ملکیانو لږ شمېر تلفات د منلو نه دي. د شلو ملکیانو دغه وژنه په 2014 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د هوایي مبارزې له پیله د ملکي تلفاتو دوه برابره زیاتوالی شي. په پام کې ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپایي ټولنې عالي رتبه چارواکي د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړ سي. دوی به د پناه غوښتونکو په باب د وروستۍ موافقې دفاع وکړي. نننی سفر په داسې حال کې کېږي چې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر سوي موافقې انتخابونه سوي. د دې موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي چې په یونان کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي بیرته ترکیې ته اخراجېږي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دغه موافقه غیر انساني ده او ترکیه د خلکو د ستنولو لپاره خوندي ځای نه دی. ترکیه خبرداری ورکړی کچیر اتباو ته اروپایي ټولنې ته لویزې پرته د سفر کولو امکانات برابر نسی دغه تړون شایي فسخسي. او د اسپانیا د فوټبال د غوره لیگ یا لا لیگا په سیالیو کې نن ریال مادرید او ریو والیکانو ټیم په وړاندې مسابقه کوي. ریال مادرید هیله لري چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي او تر اتلتیکو مادرید او بارسلونا مخکې سی او د جدول سر ته لار پیدا کړي. خو بارسلونا هم نن د لا لیگا جدول په سر کې د خپل مقام د ساتلو لپاره د سپورټینګ خیخون په وړاندې د مسابقې خیدګر ته وزي او اتلتیکو مادرید به هیله لري چې په لا لیگا کې د اتلولۍ په هیله مالاګا ته ماتې ورکړي. بارسلونا د نه هویا امتیازونو په لارلو سره د جدول په سر کې ځای لري.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 15. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 40. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 12. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. د غزنی اسمان به وریځ وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 14. په بامیانو کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام و روز بخیر، دوباره به این برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. امروز 23 ماه اپریل روز جهانی کتاب است. در بعضی کشورها این روز به نام روز جهانی کتاب و حق نشر یا کپی رایت هم معروف است. در سال 1995 یعنی 11 سال پیش برای نخستین بار 21 سال پیش برای نخستین بار روز جهانی کتاب تجلیل شد. یونسکو یا اداره آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد این روز را به نام روز جهانی کتاب مسما کرده تا توجه بیشتر مردم را به کتابخوانی، چاپ کتاب و حق نشر کتاب جلب کند. به همین بهانه در برنامه زیر آسمان کبود حالا درباره چاپ و نشر کتاب و فرهنگ کتابخوانی در افغانستان صحبت میکنیم.
بله علاوه پر دی چه یو مسئله ته چه امی جان تاسو هم ورته اشاره وکړه، هغه دی کاپی رایت خبره وه، یعنی دی کاپی حق په برخه کې، په دې برخه کې په افغانستان کې ډیر حق خوړل کیږي. ځینې خلک شکایت کوي چې د کاپی رایت څوک توجه نه کوي. اصلا آیا په افغانستان کې دا قانون شته او که نشته؟ په دې به هم د خپلو درنو میلمنو نظرونه وپوښتو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت وایند ښاغلی هارون حکیمی او د اکسوس د کتاب پلورنځي استاد یو همداراز لیکوال ښاغلی محمد نظیم سمون. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو چې استودیو ته تشریف راوړی دی. لومړی حکیمی صاحب، د کتاب نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د کتاب وضعیت څنګه دی؟
تاسې ته سلام. اول د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسې او ټولو درنو اوریدونکو ته وایم. په افغانستان کې متاسفانه د کتاب د لوست فرهنګ، د کتاب د لیکلو او همداراز د چاپولو کلتور په مجموع کې څو لسیزو بحران ځپلی و، خو د تیرې څه باندې یوې لسیزې په اوږدو کې تر یوه ځایه په دې برخه کې بیرته هیله بخښونکي کارونه وسول. ګڼ شمیر چاپ ځایونه منځته راغلل، مشهور کتاب پلورنځي رامنځته سول چې د یوه استازی دا ګړۍ راسره ناست دی، او د چاپ د حقونو د خوندیتوب خبره چې تاسې په خبرو کې وکړه تر یوه ځایه ممکنه او مطمئنه سوله. نن دغه ورځ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا په بیلابیلو برخو کې ولمانځل سوه. په بعضو پروګرامونو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر صاحب ګډون وکړي، او د دې ورځې په مناسبت یې د وزارت ځینې کارونه تشریح او د ځینو نوو اقداماتو خبر ورکړي چې د خبرونې په اوږدو کې به ستاسو سره شریکم.
ډیره زیاته مننه حکیمی صاحب.
زنده باشین جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. جناب محمد نظیم سمون، نویسنده و عضو بورد نشراتی کتاب فروشی اکسوس را هم در استودیو با خود داریم. جناب سمون صاحب، خوش آمدین به برنامه. میخوام از شما بپرسیم که بازار کتاب و کتاب فروشی در این روزها چه یک وضعیت را داره در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم سلامونه وړاندې کوم تاسو او د ازادۍ رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته. هم دارنګ د دې ورځ مبارکی وایم. په نړۍ کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځل کیږي، او دا یو ډیره نیکمرغه ورځ ده. تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایو چې د کتاب بازار او همدارنګ د مطالعې مینه یا علاقه د پخوا پرتله ډیر زیات مثبت بدلون موندلی، خصوصا په افغانستان کې. د افغانستان په څیر یو جګړه ځپلي هیواد کې چې په پخوا دغه فرهنګ ته ډیره زیاته یا پاملرنه نه کیدله، او یا دا چې د بیلابیل عواملو له مخې خلکو مطالعې ته مخه نه کوله، په وروستیو کې خصوصا د ځوان قشر ترمنځ مطالعې ته مینه زیاته شوې ده. او مونږ ګورو چې کله یو نوی کتاب چاپیږي او بازار ته راوځي، هغه ډیر زر خرڅیږي، او همدارنګه ډیر زیات متقاضیان لري. مونږ خپله د اکسوس کتاب پلورنځی چې په کابل کې دی، یو زنځیري پلورنځی په توګه کار پیل کړی، تقریبا درې څانګې لرو. مونږ خپله د دې شاهدان یو، کله چې یو کتاب چاپو بازار ته وړاندې کوو، نو هغه په ډیر لږ وخت کې خرڅیږي، او ډیر زیات مینوال خپله د دې غوښتنه کوي چې باید په مشخصو برخو کې نشراتي مرکزونه کار وکړي، کتابونه وژباړي او کتابونه چاپ کړي. دا مهال د کتاب بازار ته په پام سره ډیر ګڼ زیات نشراتي مرکزونه فعالیت کوي، چې او دغه بهیر د پراختیا په حال کې ده. په خو دا سوي چې د په دغه برخه کې د اسانتیا او د نشټون لامل به ډیر زیات لیکوالان هم نه هڅول کېږي.
در بشه بعض بحثایی که داشتیم جناب سمون طبیعی بوده که در این روزها بازار کتاب فروشی در کابل خیلی سرد هست و دلایل مشخص هم برش بود. سوال من این بود که واقعا چنین شده؟
نه، که هم په مجموع که په افغانستان که په تیرو دریو کلونو که په اقتصادی برخه که یو ډول منفی تحول لیدل کیږي، یعنی دا چې بازارونه ډیر ټکنی شوي دي، خو ولې د کتاب بازار نه ټکنی کیږي؟ مونږ ګورو چې د کتاب په بازار کې ورځ تر بلې تحول یا پرمختګ لیدل کیږي، په ځکه چې په یو مشهوره مقوله ده چې په که څوک
څومره زیات بیوزله وی غریب وی ولی هغه د کتاب لپاره پیسې پیدا کولای شي. خصوصا ځوانان مونږ ګورو چې دغه وضعیت ورسره بل بدلیږي او ځوانان هڅه کوي چې د خپل او د خپل اوایدو یو ډیره زیاته برخه هغه په دې مطالعه باندې صرف کیږي، د کتاب په خصوص باندې صرف کی. نو مونږ شخصا د دې برخه د د یو لاروی په توګه، یعنی د کتاب د چاپ او نشر او د ژباړې او د تالیف په برخه کې چې کار کوو، په دې د کتاب د بازار په برخه کې کوم داسې تغییر نه دی لیدلی چې هغه د دې ښکارندوی و کې چې په افغانستان کې د کتاب بازار ټکنه شوی ده، بلکې دغه وضعیت په کېدو ده او رسربل د پرختیا په حال.
تشکر از این خبر خوش. جناب حکیمی صاحب سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ هم در استودیو با ما هستن. حکیمی صاحب محترم، پیشتر در رابطه با کپی رایت تا حد شما هم صحبت کردین، ما هم صحبت کردیم. قانون کپی رایت یا حق نشر در افغانستان هست؟ اگر هست امضا شده، افغانستان با کشورهای دیگه جهان چی داد و ستد در قسمت کپی رایت داره؟ امیر اگر کمک واضح بسازین برای شنونده های رادیو آزادی.
قانون کپی رایت در افغانستان بوده و از 3 سال بدین سو در وزارت اطلاعات و فرهنگ کتاب هایی که به چاپ می رسید برشان ISBN داده می شد. پروسیش از طریق وبسایت وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسیده و اوج معلومات راجع به حفظ حقوق نویسنده و همچنان کتاب نوشته و تشریح شده. کسایی که میخواستن کتابای خود ثبت کنن و حفظ کنن مراجعه میکردن و میامدن. در یه آخر در قانونی که ما داشتیم تعدیل وجود آمد و تعدیلی که هنوز نهایی نشده. در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بر رهبری جلالت ماب ولسمشر رئیس جمهور وظیفه سپرده شد به وزیر صحب اطلاعات و فرهنگ و همچنان وزیر صحب عدلیه که اردویشان سری قانون کپی رایت کار کرده، ولی هنوز تعدیلش نهایی نشده. وقتی که تعدیلش نهایی شد و بعدا منظور شد، باز میتانیم راجع به داد و ستود با کشورهای دیگه و همچنان مسائل داخلیش زیاد صحبت کرد.
یعنی برای فعلا اگر یک کس کتاب یک کس دیگر چاپ بکنه، قانونی وجود نداره که مجازات شود به اساسش؟
این مسئله هنوز حفظ است، یعنی قانونی هست ولی در قانون تعدیلاتی که نیاز بوده هنوز او تعدیلات وجود نمیده، اما فعلا هم ما کتاب ها را
هست. اما یوشه حکیمی صاحب، بله، او کتاب پلورون کو ترمنز خصوصا پیشور که و جنگی محله که چی مخیری افغانستان اکثر کتابون علت چاپیدل دی افغانانو، کتاب پلورون کو پخپل منز که قرارداد کرده و چی دی و بل کتاب نچاپوی کده شی په فعلا ترڅو چې قانون تصویبیږي کتاب پلورون کې په خپل منځ کې هم دغسې کوم معاهده او کوم قرارداد ولري، دا به ښاغلی سمون ښه تشریح کړي او هغوی به راته ووایي. خو مخکې تر دې چې سمون ته نوبت ورکړو، حکیمي صاحب، یو بله مسله چې د کتاب تر چاپ هم شاید ډېره مهمه وي، هغې دا د کتاب د لوستلو خبره ده. څومره خلک له کتاب لوستلو سره مینه لري او ستاسو وزارت خصوصا په دې برخه کې څه کړي دي او یا څه پلان لري چې خلک کتاب لوستلو ته تشویق شي؟
دغه جواب ته براسم خو د کاپی رایټ پر قانون به یو لږ تمرکز نور هم وکم. موږ د کاپی رایټ پروسه لرو په افغانستان کې د تیرو وروستیو 3 کلونو راهیسې هغه کتابونه چې په افغانستان کې چاپیږي او اطلاعات و فرهنګ ته یې مراجعه کیږي چې ثبت سي ثبت سوي دي. زموږ سره ښاغلی سمون صاحب ناست دي، به هم خپله تجربه ووایي. اغه مسائل ان شاء الله تر ډیره ځای حفظ دی، مسؤون دی، او کوم مسائل چې راوړسوي دي پر هغه هم کار سوی دی چې کچیر یو چا د بل حقونه در شولاندې کړي. رزو د مطالعه اوسنی وضعیت او څرنګوالی ته په افغانستان کې لکه مخکې چې یادونه وسول نه کمرغه د مطالعه کلتور ورځ تر بلې ښه کیږي. د نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړې ډیرې سوي، د نړیوالو منابعو څخه استفاده ډیره سوې د کتابونو د لوست په برخه کې. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ شمیر بیخي، یعنی د پخوا سره بیخي د پرتلې وړ نه دی، دونه ډیر دی. البته د ډیر پخوا سره، د نږدې پخوا سره نه، د یوې لسیزې په دننه کې نه غږیږم، بلکې د لسیزو وړاندې وخت خبره کوم. یعنی عامه کتابتونونه چې موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا دو اتیا ته اوسه پورې جوړ کړي دي، په هغو کې په ډېر ښه بڼه مطالعه کېږي، په پراخ شمېر لوستونکي لرو. د دې تر څنګ چې موږ د لینکن مرکزونو شمېر تر درویشتو پورې دا مهال لرو، په هغو ځایونو کې ډېره مطالعه کېږي، خلک ورځي د کتابونو څخه استفاده کوي. شخصي کتابتونونه چې غواړي د وزارت څخه جواز واخلي ورځ تر بلې ډېریږي. موږ ته غوښتنلیکونه راځي چې د دوی هغو کتابتونونو ته چې دوی په کورونو کې لري منظوري ورکړو تر څو دوی د عامه ګټې اخیستنې دپاره وکاري. یعنی دغه حالت هیله بخښونکی دی چې خلک یعنی مخ راړي د کتاب مطالعې ته. ولې اړتیا تر دې ډېره ده چې باید ډېر خلک دغې لارې ته رامات کړي سي، او هغه ستونزې چې موږ یې په ټولنه کې لرو د مطالعې د لارې ورغوو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مسؤلیتونو او کارونو پوښتنه مو وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له بېلابېلو اړخونو څخه پر دغه موضوع کار کوي. د بیهقي خپرونو ریاست چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د کتاب د پلورلو څانګې لري، په دې برخه کې فعال دی. یعنی هغه کتابونه چې په نورو ځایونو کې یا په سختۍ پیدا کېږي یا په ډېره بیه، په دغو ځایونو کې په ښه ټیټه بیه او په اسانۍ پیدا کېږي. بیهقي خپرونو مرکز هم داراز د کال هندارو یا جنتریو او کلنیو د چاپ تر څنګ ګڼ کتابونه چاپي. زموږ د نن ورځې ارقام ښیي چې موږ 13 کتابه په وروستیو میاشتو کې چاپ کړي دي او 10 تر چاپ لاندې دي. دا هغه آثار دي چې په آزاد مارکیټ کې یعنی د چاپ ډېر امکانات ځکه نسته چې هغه کتاب پلورونکي علاقه مندي نه ورسره شي، ځکه دوی خپل تجارت په هغه کې ښه نه ویني. ولې ارزښت یې وزارت ته ډېر دی، وزارت یې چاپوي او بیا یې په وړیا توګه ویشي. د دې تر څنګ د ورځپاڼو د ریاست د لارې چې موږ هیواد اصلاح انیس کابل ټایمز او وطنداران ورځپاڼې لرو، د دغو ورځپاڼو د لارې موږ مطالعې ته خلک هڅولي او خلکو ته مو مضامین ورکړي دي. د باختر اژانس د تحلیلونو او تبصرو او خبرونو په برخه کې او د ویب سایټونو په برخه کې چې موږ لرو، موږ د مطالعې د ذهنیت د جوړولو کوشش کړی. د دې تر څنګ مو د خبرونو د ریاست چې موږ د وزارت په چوکاټ کې لرو، همداراز د عامه کتابخانې ریاست چې دوه اتیا څانګې ما یادونه وکړه چې په ولایاتو کې دي او مرکز یې په کابل کې دی، د مطالعې ښه مرکز دی. دلته پر بېلابېلو کتابونو بحثونه کېږي. د وزارت په تالار کې چې موږ د مطبوعاتو نړیوال تالار لرو، په ونیز ډول د کتابونو مخکتنې کېږي او پر ځینو هغو موضوعاتو چې هغه د مطالعې د فرهنګ سره د خلکو مینه ډېری کار کېږي. په دې وروستیو کې مو د مطالعې فرهنګ او مطالعه څنګه وکړو، ذهنیت جوړونه، او پر دې کتابونو هم مخکتنې درلودې. او همداراز د ځوانانو د موینیت د ځینو پروګرامونو چې هغه د رضاکارانو پروګرامونه دي او یا د کمپینونو پروګرامونه دي، موږ کار کوو چې خلک مطالعې ته راوبولو. ولې زموږ هڅې بیا هم پوره نه دي؟ موږ د ټولو هیوادوالو څخه چې کتاب ولري هیله کوو چې تر نورو یې ورسې، د رسنیو څخه هیله کوو چې د کتاب په لوست کې زموږ سره همکاري وکړي.
کور ودان قدرمنو اردوونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د کتاب چاپېدو، د کتاب د تالیف او لیکل کېدو، او د کتاب د چاپ د صنعت او په دې برخو کې د ستونزو په باب لخپلو درنو مېلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویندوی هارون حکیمی او د اکسوس د کتاب پلورنځي د نشریاتو د بورډ غړی او همداراز لیکوال محمد نسیم سمون زموږ مېلمانه دي. اوس تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون را وکړئ او زموږ له مېلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمېرې دي 0909230540 بل شمېره ده 0908225.
بله چشم، برای تلفن های شما هستیم و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتونید با شماره 818 اس ام اس بفرستین و از طریق اسکایپ هم با آدرس رادیو نقطه آزادی تماس بگیرین و با ما و مهمانای برنامه در این برنامه سهیم شوین. حالا شنونده روی خط اسکایپ داریم، جناب سرش صاحب هستند. سلام علیکم آقای سرش، بفرمایید.
سلام و احترام دوباره دارم بر شما و همه دوستان.
سلام دوباره،
زنده باشید. ما میخواستم اول که باز ما نظر خودم میتونم یک سوال دارم از میمانای محترم، قسمی که خودشون در صحبتایشون فرمودن که یکی از اسباب مطالعه تولید انگیزه برای مطالعه است. مثلا ما اگر از اساس فکر بکنیم زمانی که ما در افغانستان سالای قبل بودیم، سالای وقت خور بودیم، یک نشریه بود به نام کمکیان و انیس و در این نشریه بسیار توجه میشد برای اطفال، قصه های بسیار جالب و مطالب بسیار جالب بود که از همون طفلی اطفال به کتابخانی انگیزه کتابخانی را برشان میداد، موضوعات دلچسب چاپ میکنن. چقدر به این نشریه توجه میشه؟ چون نشریه اساسی سنگ تعداب مطالعه برای نسل که در حال رشد هستن از نگاه دماغی، برای اینا چقدر برای رشد از این نشریه چقدر کار میشه و یا کار شده؟ و گپ دیگه که من میخوام بگم که تولید انگیزه که ما خودمون در اروپا قسمی که دیدیم حالا میبینیم که سهولت زیاد برای کتابخانی است، برای ایجاد کتابخانه‌های همگانی چقدر دولت افغانستان اقدام کرده که کتابخانه‌های همگانی را در دست در محل‌های عمومی بسازه که مردم بتونن از دو به سهولت استفاده بکنن.
سلامت باشید.
تشکر سر استبنا.
بیرم منن البته یو بل چپ هم دیر ته بعد پشتنم کړي و چې عامه کتابتونونه څومره بودیجه لري چې کتابونه رانیسی.
کتاب‌های نو چون یک تعداد از کتاب‌ها احتمالاً که وقتشان خیلی
بله او روز پر روز نوی کتابونه چپیشه. بل اوریدون که ده تلیفون لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی که ویسه
دکتر منصور مجاب هستم از کابل تماس گرفتیم.
خوش آمدین دکتر سیم محترم، بفرمایید.
سی چیز با سی چیز دیگر حیل می شود. حیلم با مطالعه هم، پول با تجارت، چکی و قدرت و پالیسی های خوب. ما باید علم خودم و آگاهی خود با مطالعه اضافه تر بکنیم. از طرف دیگر در افغانستان جوانان ما از ظرفیت آگاهی ندارند. یک انسان عادی 28 میلیارد حجره عصبی دارد. هر حجره به اندازه پینتمپور ظرفیت دارد. ما هستیم که چنان کنیم بلد خود استفاده با کتاب بخوانیم، پر کنیم، در زندگی روزمره از آن استفاده بکنیم و ما هستیم خاموش بانیم بلد خود استفاده نکنیم. از طرف دیگر جوانان افغان بیشتر وقت دارن، مثلا از 4 بجه که مامورین دستخط میشن تا 12 بجه هیچ فعالیت های فرهنگی اقتصادی سیاسی نمی کنن و وقت فارغ خود با رسانه های صوتی تصویری پر می نماید. باید کتاب بخواند تا زندگیشان متحول شود. ما به این مورد زیاد کار کردیم. سلام میگیم برای مهمانان شما حکیمی صاحب و ما روز سه شنبه 12 جور کتاب متنوع بر افغان ها معرفی میکنیم تا یک کنفرانس وسیع تا بتوان افغان ها یک میزان از مطالعه داشته باشند.
اونم دکتر سبی کتاب ها کدام کتاب ها هستن، در کدام بخش ها نوشته شدن؟
این بخش های مختلف را در بر میگیره. یکیش قرآن کریم است که بعد از این افغان ها با ترجمه و تفسیر بخواند، از روی نخواند تا با بتواند که در قرآن کریم چی گفته شده. دیگه مشاوره تحصیلی است که مالک خودی هستیم، دیگه روش های درست مطالعه که مالک شان ما هستیم. یک کتاب دیگه است اداره هم که از بشیر بزیال صاحب هست. دیگه کمک های اولی است که افغانستان معروض به جنگ هاست و حالات طبعی زیاد رخ میدهد. دیگه برای اطفال از دو کتاب برای اطفال از یا کتاب های مختلف هستم.
تشکر جناب دکتر.
من نکور ودان وقت که دی کمکیان و انیس خبر واشه کرم ودان چی دی ما شمانو غم مخوره دی ما شمانو لپاره ما هم کتاب چاپ کرده دی. بل اوریدون که
دی ما شمانو لپاره هم دی کتابون دی دو کتاب دی سی دی نگین او نگار سخی ذکره هم.
بله دیر من نه دکتر سب کور ودان دم دوبر بکافی. بل اوریدون کتابم نوبت ورکو. مهربانی کوی آزادی رادیو ده تلفن متاسفانه قطع
شد. ولی
زو پیغامم دیده پیغامونو با ملولو بیرته با ملمانو تبر شو. عبدالله خوگیانی لکابل علی کلیدی و د کتاب په حق له پاکستان په کتابونو کې هم ډیر لاسوهنه کوي. دا موضوع یې ملکه چې سیاسي کړه او بل زموږ تکړه افغانان اوس باید په انټرنیټ کې ډیر کار وکړي چې انټرنیټ ډیر خلک استعمالوي. حاجی شمس الحق له سنگین څخه د هلمند لیکلي دی وایي د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي وایم او په افغانستان کې څومره کتابخانې موجود دي. حاجی شمس الحق په بل پیغام کې هم تقریبا ورته خبره کړې ده او دا پوښتنه یې کړې ده چې په افغانستان کې عامه کتابتونونه بودیجه هم لري او کنه لري.
فکر میکنیم این سوال را جناب آقای حکیمی میتونن بهتر پاسخ بدن برای ما. این کتابخانه‌ای که ما در افغانستان داریم بودجه‌شان چطور است در قسمت کتاب آوردن کتاب‌های نو، و آیا مخزن‌ها یا جاهایی که کتاب آنلاین یا از طریق اینترنت هم بتونن مراجعین پیدا بکنن در این کتابخانه‌ها امکاناتش وجود داره یا خیر؟
یو مثلا مخکم تردید حکیمی صاحب زابو وی اخدار چه د افغانستان دولت خصوصا په دې برخه کې ډیر کار ظاهرا نه دی کړی. اوس که تاسو د نورو هیوادونو اکاډمیانې د افغانستان له اکاډمیو سره مقایسه کوئ، اصلا د پرتلې وړ نه دی. د موږ اکاډمي فکر نه کوم چې یو داسې د کار وبسایټ ولري چې په هغه کې علمي کتابونه علوم دی. همدغسې د اطلاعات و فرهنګ وزارت دومره مواد نه لري. هغه باختر آژانس سایټ هم که تاسو وګورئ دومره ګډوډ دی که اوس ووایم چې ډېر زیات بې خونده دی، بیا به ووایئ چې ولا د دې باختر آژانس په ضد تبلیغات کوي. او که تاسو د نورو هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو اکاډمۍ یا علمي مرکزونه د افغانستان له علمي مرکزونو سره مقایسه کوي، حکیمي صاحب دې هیڅ مقایسه ور نه دي. مهرباني وکړئ ستاسو تفسیر سره.
د بودیجې خبره وسوه. پخوا د کتاب درنیولو دپاره بودیجه خورا محدوده وه. نن د کتاب د ورځې په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب اعلان وکړ چې د وزارت د بودیجې 2.5 میلیونه به د کتابونو نوو کتابونو رانیولو ته ځانګړي سي. پر همدې اساس هدایت ورکړل سو چې د نوو کتابونو لیستونه ترتیب او اړتیا ته په کتو یې ټولو څانګو د عامه کتابتون ته رانیسي. د دې تر څنګ تاسې د علومو اکاډمۍ خبره وکړه. د افغانستان د علوم اکاډمۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت په ګډه پر ځینو مسایلو باندې چې اړتیا ده کار په نږدې ورځو کې پیلېږي. موږ ممکن په دوو ورځو کې دننه د همکاریو تړون لاسلیک کړو، هغه څه چې وزارت یې باید وکړي او هغه څه چې اکاډمۍ یې باید وکړي. د دې تر څنګ د کمکیانو د انیس یادونه وسوه. د کمکیانو انیس اوس هم د انیس په بیلابیلو پاڼو کې د کوشنیانو دپاره د کمکیانو دپاره په پښتو دري نظم او نثر خپریږي. د دې تر څنګ ګڼې نورې خپرونې د شخصي ادرسونو څخه کیږي. یوه یادونه بله چې هغه هم د کتاب د مطالعې هم د لیکلو او هم د چاپولو د هڅونې په برخه کې ده. پر روانو څو ورځو کې موږ د کوشنیانو په ادبیاتو کې د شو آثارو یو ارزونه کوو. په مجموع کې اعلان کیږي چې هغه څوک چې د کوشنیانو دپاره نثر و نظم پښتو او دري کې لیکل کړي یا ژباړه کړي، دوی د خپل آثار اطلاعات او فرهنګ وزارت ته راوړي. هلته به د یو کمیسیون د لارې وارزول سي. وروسته به اولو دومو دریم ته شی یعنی لوړه کچه ډالۍ او جایزې ورکړی سي او هغه به اعلان کړی سي. پر هغه برخه هم کار کیږي او دا به په هرو درو میاشتو کې دننه یو ځل کیږي. اطلاعات او فرهنګ وزارت ته رښتیا هم ډیر کارونه په مخ کې پراته دي. خدای چې هڅې روانې دي.
تشکر جناب هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. در رابطه به تلاش ها حتما در یک از برنامه های دیگه از شما خواهیم پرسید که تلاش های شما چه نتیجه داده تا به حال، یعنی نتیجه عملیش از شما خواهیم پرسید و همچنان از دیگه شنونده ها در این مورد قضاوت خواهند کرد. محمد نظیم سمون نویسنده و عضو بورد نشراتی کتاب فروشی اکسوس هم با ما در استودیو حضور دارند. جناب سمون صاحب، مشتری های فردای شما کودک های امروز هستند. شما در این بخش به خاطر رشد فرهنگ مطالعه بین اطفال که نسل آینده هستند چقدر کار کردین؟ تا جایی که دیده میشه برای فعلا وضعیت شکل است که تعداد زیادی از شاگردها و حتی محصلین کتابخانی برشان یک کار اجباری در شب امتحان دانسته میشه، نه یک سرگرمی سالم. در قسمت تبلیغ و ترویج فرهنگ کتابخانی اداره شما یا کتاب فروشی شما کارهای تبلیغاتی خاص داره به خاطر از اینکه همین کتاب فروشی ادامه پیدا بکنه و نسلهای بعدی هم از کتاب فروشی شما استفاده بکنن؟
بله، یو چاپ ده او بل کیفیت ده چې لبد مرغ په افغانستان کې کسه هم په دې د چاپ په سنتیاوی په روسي څو کلونو کې ډیر زیات شولې. یعنی اوس په خوانه وخت نه ده چې یو چاپ یو کتاب ولیکو دی ته منتظر چې د تبه یو څوک د کتاب تمویل کې یو چاپ مصارف پې ورکي. اوس دا طلب ډیر زیات مرکزونه رامنځته شوی په دې برخه کې سنتیاوی رامنځته کړی. خو
کچیر مجموع کې وګورید کیفیت پر ځای ډیر زیات تمرکز په کمیت شوی دا خو زموږ مرکز برعکس مونږ په دوه استقامتونو کې کار کوو یو دا چې موږ ته په خپل دو طلب ډول ځینی اشخاص چې خپل آثار وروړي چې هغه مونږ د محتوا یا منځپانګې لاړخه ګورو بیا وروسته د هغه د چاپ تصمیم نیسو یو دا چې موږ خپله پر موضوع کتابونو باندې پانګونه کوو چې دا ډیر مهمه خبره ده لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه افغانستان د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له ډېرې جدي تشر سره مخ ده یعنی خلاص سره مخته چې په دې برخه کې آثار نشته ده یا دا چې ډیر کم شته مونږ په بیلابیلو قسمتونو کې مثلا په د علمي کتابونو اثر چاپو په سیاسي برخو کې به کتابونه په نخښه کړي چې هغه مسلکی کسانو ته ورکو یا وژباړي یا هم کچیر په دې برخه کې تالیف شوی دغه لپاره د چاپ امکانات برکو امدارنګ د ارواپوهنې په برخه کې امدارنګ د اقتصاد په برخه کې د نورو ساينسي علومو په برخه کې مونږ به د یو منظم پروګرام لمخې د بازار اړتیا او امدارنګ د د ځوانانو اړتیا په پوهنتون اړتیا ته په پام سره کار کوو چې په هیله مېدا د نور نشراتي مرکزونه هم دغه موضوع ته ډیره زیاته جدي پاملرنه وکړي ځکه چې مونږ تر اوسه پورې که روان هم روان یو نو هغه یوازې د کمیت برخه ده چې کیفیت ته ډیره زیاته پاملرنه نه کیږي اوس تقریبا زیاتره نشراتي مرکزونه غواړي یو کتاب چاپ کی یوازې د لپاره چې هغه بازار ته وړاندې کړي او پیسې پی وګټي ولی هغه د ټولنې اړتیا ډیره زیاته په پام کې نه نیول کیږي هغه دا چې په چې شی باید چاپ سی کنه په یو کتاب مخکې تر دې چې چاپیږي باید هغه دغه محتوا وکتل شي چې څومره ګټور ده د چاپ وړ لکنه کچیر مونږ کتابونه په دغه سی په غیر موثرو کتابونو باندې د بازار ډکو او بیا هغه د یوړتیا په توګه چاته وړاندې کوو
یعنی سمون څه تاسو فکر کوئ چې یو یو اداره په کار ده چې د کتابونو محتوا وګوري او حتی په کیفیت او حتی په لیک دودو املا باندې حتی یو قضاوت وو کی استاسو کتاب لورنځي همداسې کوم بورد لري تاسو پخپله دی بورد غړي یاست د دې بورد وظیفه
اوهو ما یادونه وکړه چې مونږ په دوه استقامتونو کې کار کوو یو هغه ده چې مونږ ته کتابونه راځي د طلب ډول لیکوالان یا ژباړنې روړي او کتاب چمتوي چاپ ته مونږ ته روړي مونږ مخکې تر دې چې دا چاپ کوو هغه ګورو له محتوي اړخه له شکلي اړخه هغه ارزو ګورو چې که په فیسبوک پر معیارونو او شرایطو برابر و هغه چاپو چې نه کومه مونږ د دې لپاره یو سیستم یا بورډ رامنځته کړی چې زه خپله د هغه غړی یم
یو دا ده چې بورډونه لري چې کتاب مخکې تر دې چې چاپ کړي هغه یو ځل وګوري او کنه
بله ما مخکې ما یادونه وکړه چې مونږ په کچیر په دې برخه کې په پرمختګ خبره کوو نو هغه یوازې هم دغه اړخ ده چې کمیت ده یعنی کیفیت ته ډیره پاملرنه نه کیږي له بده مرغه دا یو ستونزه ده ما له اکثرو ملګرو سره او دوستان سره چې په دې برخه کې کار کوي هغوی ته مې مشوره ورکړې ده چې یوازې د په کمیت باندې دوی زیات پام نه کوي او هغه د کتاب د چاپ تجارتي اړخ ته نه ګوري بلکې دغه کمیت کیفیت هم ډیر مهمه ده اکثره نشراتي مرکزونه شته چې هغه د مسایلو ته پام لرنه نه کوي بلکې یوازې په هر څه
نو دي لپاره سمون صاحب بخښه تاسو په خبرې کې درلوي شم ک حکیمی صاحب څخه هم ډیر ارتباط یو پښتنه لرم چې له موضوع ونو حکیمی صاحب په ځینو هیوادونو کې مثلا په ایران کې هر کتاب خبرون کې اداره یا نشریاتي مؤسسه همدغه سی بورد لري چې کتاب مخکې تر مخکې ګوري محتوای ګوري کیفیت ګوري چې املا او انشا او داشان ګوري د دې لپاره بیا په مقابل کې طبعا یو نشاتي مؤسسه داسې خلک استخداموي باید زیات مصرف وکړي او دوی ته بیا کتاب ګرانه تمام شي لیکن په مقابل کې دولت ځینې امتیازونه ورکوي مثلا کاغذ واردوي دوی ته به مالیه ورکوي آیا په افغانستان کې داسې امکان شته چې هم نشریاتي مؤسسې دغه سی یو کار ته واداره کی چې دوی بورد ولري چې کتاب مخکې تر مخکې هغه بورد وګوري او هم په مقابل کې دولت کتاب پلورونکو او کتاب چاپونکو ته داسې کوم امتیاز ورکړي مثلا کتاب په خپل وارد کې او بخشي کاغذ وارد کې یا رنگ وارد کې دوی ته پارزانه به ورکړي یا مالیه ترې وانخلي
بله موږ تر اوسه پورې د دغو تکاملي زینو سره یا تکاملي ټکو سره نه یو مخ شوي ولې له نیکه مرغه د کتاب خپرونکو اورګانونو د کارونو ورځ تر بلې کاري کیفیت او د دوی لوړوالی موږ ته دا هیله را بخشي په کابل کې چې د مال کمی معتبر موسې د کتاب چاپ په برخه کې کار کوي، دوی دغه سی بورډونه تشکیل کړي دي چې هغوی کتاب ګوري او بیا د کتابونو په مجموعه کې لومړیتوبونه ټاکي چې دغو لومړیتوبونو پر اساس باندې هغه کتابونه چې باید چاپ سي چاپوي او هغه چې د چاپ وړتیا نه لري نه چاپوي. تاسو ته معلومه ده د اساسي قانون له مخې هر څوک حق لري چې د خپل فکر محصول بغیر د دولتي لاسوهنې بغیر د حکومتي سانسور خبر کې. نو موږ د وزارت اړخه د چاپ په لیکنو په اثارو په کتابونو کې مداخله نسو کولای تر څو چې په بېخشکاره ډول د قوانینو خلاف نه وي. نور د بیان او فکر ازادي ده، ولی دا به په خپله د کتاب خپرونکو ارګانونو نوښتي لکه اکسوس چې دا کار کړي یا لکه ځینو نورو چې دا کار کړي، او وزارت به په راتلونکي کې کوشش کوي چې د دوی سره په دې چارو کې مرسته وکړي. یو یادونه چې باید وکم، وزارت غواړي په تدریجي ډول هغو ټکو ته رسیدګي وکړي چې هغه د کتاب د چاپ بازار شکی او د کتاب د چاپ کیفیت شکی او د کتاب لورونکو ترمنځ همغږي ډیره یی. لکه دا مال چې د کاپی رائټ قانون تر کار لاندې دی، نن یو بل غوښتنلیک یا وړاندیز هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د ولسمشر عالی مقام ته وړاندې سو چې که په کابل کې ټولو کتاب خپرونکو ادارو ته یو ټاکلی مرکز جوړ سي، کتاب پلورونکو او کتاب خپرونکو په یو ځانګړي مرکز کې او په یو ځانګړي ځای کې سره راټول سي چې له یوې خوا د سیمې یو برخه علمي ارزښت پیدا کړي، له بلې خوا د دواړو کتاب پلورونکو چاپونکو او همداراز اخیستونکو ستونزې حل سي. په دې برخه کې نن وړاندیز وسو، موږ یې لمنو چې منظور سي او په منظوري به موږ ان شاء الله ډېرې ستونزې حل کړو او نورو هغو ټکو ته چې اړتیا ده کوشش کیږي چې پر وخت رسیدګي وسی.
تشکر جناب حکیمی صاحب. یک چیزی که در افغانستان هست سطح سواد مردم است که در بسیاری موارد مردم سواد ندارن و کتاب خواندن برشان ناممکن هست. در بعضی کشورهای امکان هست که بعضی کتاب ها مثل آدیو یا صوتی آماده میشن و از طریق MP3 یا CD یا هر امکانات دیگه که هست، اکثرا از طریق تلفن خود این کتاب ها را نمیخوانن بلکه میشنون. در این قسمت هم کارهای شده یا فکر نمی‌کنین یک راهی خیلی خوبی هست به خاطر رساندن کتاب به کسایی که خواندن و نوشتن بلد نیستن؟
نه تنها برای کسایی که خواندن و نوشتن بلد نیستن، بلکه برای کسایی که معلول هستن، از طرف چشم و نابینا هستن، برای اونا هم همچنان نیازی است که بشنون کتاب های صوتی یا کتاب های متنی که به شکل صوتی تبدیل میشن و باز اونا مستفید میشن از اینا. تا یک اندازی محدودی این کار صورت گرفته در بخشای معلولین و همچنان در بخشای دیگی پروژه های سوادآموزی کارها صورت گرفته، ولی به شکل کلی نی، چون این مسائل یک نوع ابعاد دیگی هم داره. یعنی اگر از بود اقتصادی رو ببینیم، از بود علاقمندی رو ببینیم، از ابعاد دیگه که آیا مردم وادار بی هستن تا ای اندازه علاقمند شدن که
برن. شاید فکر میکنین بیشتر کار مطبوعه ها هست بنه یا کتاب فروشی ها هست که این کار بکنن، چون از این طریق میتونن مفاد مالی هم به دست بیارن؟
یک نوع ای مسئله میره به بخش الکترونیکی به سایبر کلچر ایجا مراجعه میشه، چون باز اینا از طرف او ادرس هایی که در بخش تکنولوژی کار میکنن، نه تنها در بخش مطابع، چون از مطبعه از نامش پیداست که در بخش طباعت و چاپ است، بلکه ای چیزایی هستن که در بخش الکترونیک میان و کسایی که تا یک اندازه مستفید شدن یا کسایی که میتونن بخوانن ولی یگان وقتا در سفر میباشن میخوان بشنون کتابا را، از اپلیکیشن ها استفاده میکنن. حال اما در مجموع نقاط دیگه هستن، علاقه مندی مردم، وضع اقتصادی مردم، آیا مردم به ای وقت دارن، آیا علاقه دارن، آیا از کارهای دیگه بری فرصت میابن. مسائل دیگه هستن، ولی در مجموع از ابعاد مختلف باید انتظار بکشیم تا به شکل متوازن.
تشکر. ظاهرا جناب سمون صاحب گفتن که علاقمندی به کتاب کتابخانی و خریدن کتاب هم خیلی هست در افغانستان.
سمون صاحب دوی کتاب لورنزای فکر کوم چې پمدی برخه کې دی آنلاین په برخه کې هم کار کوي، غواړي چې لکه آمازون چې کتابونه پلوری دوی هم دغسی و حد سغواری چی ولری لدوی نظر بلیش گست و پشت و یو عوریدون که لرو زن معرفی که آزادی راریو.
بله خود سلامون سلام سبتا تا امکار تا
سلامت و سید راجی سب عزیمی
تشکل سمده و سید اجازمیم لیلمند ولایتنا
مربن
سلمان صاحب خبر داده چی باید سوالون نیال د کتاب د چاپولو یا د کتاب زمان پا خواهر رکی زمان پا مملکت که دا دی کتاب لستول و فرهنگ دیر کتا دی لکه تازه چی مخشو ویلی ارسو گا دا کتاب چی چا تو ویلی چی تا مطالیه و کدای پا زن باندی جبری حسابی چی یعنی پا جبر پا ما باندی که گی او کراسو رختیا خبری تا کتاب یو خمل گرهی زوند حقیقی ملگره او رختنه ملگره دی چه رختیا وی سوال می داده ملمنونه چنگ من کوله ایشو چی پدا چه مملکت که چی نمائی نفوسی کوله بی سواده دی چه ایس کتاب نشو ویلی من با پاگا مملکت که دی کتاب دلوستول و فرهنگ دغه نور چې مدارو خلکو له لارې نه دغه بې سوادو خلکو ته دا کتاب لوستل ورسوو کوم ځای چې زه لولمه باید زه خپل دغه اورېدل او لوستل هغه بې سواده سړي ته په څه ډول سره ورسوم دغه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له نماینده نه
سلامت اوسئ. که څه هم تاسو وایئ چې د خلکو له کتاب لوستلو سره مینه کمه ده، لیکن زموږ یو اورېدونکی عبدالولي وفا د هلمند له ناوه بارکزي څخه لیکلي وایي په هلمند کې له مطالعې سره د خلکو علاقه زیاته شوې ده. خدای وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت باید په هلمند کې یو عامه کتابتون جوړ کړي.
حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام تاسو امید مرزوان پر شاغل اسمت ساروان او درونو میلمنو مې ذکر مو په خیر.
سلامت اوسه تکین صاحب.
جنابی ساروان صاحب تشکر ستاسو درونو میلمنو د کتاب پر ارزښت خبرې کړې وي. کتاب د انسان اساسي بخلق ټاکي او د انسان ژوند کې اساسي تغیر راوړي. زم په دې ویاړو چې د افغانستان په زیاتو ولایت کې عامه کتابتونونه وجود لري او ورځ تر بلې خلک د کتاب سره خپل علاقه ښيي. زه چې ته اشاره وکړم هغه دا چې د درنو میلمو څخه مې اشاره ده چې څنګه کولی شو موږ دغه کتاب مطالعې ته کتابخانې ته یو په کومې لارې ممکن راژوندی کېدلی چې دا یو کلتوري بڼه غوره کړي تر څو زموږ درانه هېوادوال وکولی شي دغه کتاب څخه د مطالعې ساده به چې کوم فکر کړی وي چې مطالعه انسان ته ډېر څه ورته کوي. هغه انسان چې د کتاب مطالعه کوي هغه سترګې روښانه کېږي او د ځمکې پر وخت باندې ډېر ښه ویني. لکه په ترکیه کښې یو متل دی ګزل د شنن ګزل ګرن ګزل ګرن حیاتونه لذت ال که د ژوند په اړه مثبت فکر وکړو موږ به د خپل ژوند څخه خوند واخلو. د ژوند اخیستلو په ژوند کښې مو د خوند اخیستلو اساسي لار دا ده چې راځئ کتاب مطالعه کړو فقط د کار وکړو. د جامع هر فرد باید دغه ځان مسؤلیت وبولي چې د ځان څخه رانیولې بیا تر نورو اشخاصو څنګه د کتاب مطالعې ته موږ کولی شو او خلکو ته د کتاب په اړه باندې څه لارښوونې لرو دا به زموږ پکې د ټولې وزري مسؤلیت وي تر څو دغه اوسني بحران.
سلامت اوسئ تکین صاحب، کور ودان، خوشحاله اوسئ. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو خبری وکی. نه متاسفانه چی تلفنی قطع شد.
ور بشو از طریق اسکایپ شنونده میتونن با ما در تماس شون، گرچه وقت خیلی زیاد نمونده. بله از طریق اسکایپ حالا شنونده روی خط تلفن با ما هستن، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم شما آقای مزمان.
و علیکم السلام جناب دندوست صاحب، خوش آمدید.
ما قبل از اینکه سوال خودم مطرح کنم شما سوال داشتم آقای مرزبان کمی رادیو آزادی را روی چنل تلگرام چه قسم میشه پیدا کردم یا گذاشت بگویم که
نه تلگرام که آزادی رادیو نشته دوباره تازه خبر
روی تلگرام رادیو آزادی نیست، اما روی اینترنت
تلگرام در افغانستان که امن نده علت امداده
اما در روی سایت اینترنت ما شما میتونید بشنوید، حتی از طریق تلفن تون هم اگر اینترنت داشته باشین میتونید برین برنامه لایو زنده رادیو.
بله ما اپلیکیشن شما رو روی موبایل اندروید کسور نسخه در کاپی کردیم. از من میخواستم گفتم تلگرام باشه چون تلگرام کس سوال هم شده. بر صورتش ما سوال داشتم از می سخنگوی وزارت صحت فرهنگی آیا نه کدام تامار دارن که سرانه مطالعه کتاب در افغانستان چند است؟ مثلا در کشورها کس مثلا مطالعه میشه که سالانه بشه اعلان میشه، آمار اعلان میشه که اینقدر ساعت مثلا شهروند کشور اینقدر مثلا مطالعه میکنه، این معلومه هست که در افغانستان یک شهران سران چقدر وقت خود مطالعه میده اما یانگیر شه بگه یکی و دیگه کتابایی که در افغانستان چاپ میشه اینا اکثرشان ISBN نداره یا شماره مسلسل که مثلا به امدادی کس که اونجا درج میشه سریال بک نمبر کس صورت نداره در افغانستان اکثرشان کس صورت نداره چرا کوشش نکرده که به مو راجستر ثبت به امدادی شوه ام ISBN چرا نداره امیر
دیدو چه کار داره شو پشتنی دی وطن دو صاحب لیکن اوس به مختر دی چه اکی صاحب دا پشتنی تو به جواب وای خو مختر دی شاغل سمون څخه غواړو چې ستاسو اکسوس کتاب خبرندوی ټولنه غواړي چې آنلاین کتابونه وړاندې کړي که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي که چیرته تاسو دا پروګرام لري خلک بیا په څه شکل سره کولی شي چې کتاب ترلاسه کړي
د چاپ او نشر د صنعت د پراختیا په لړ کې مونږ غواړو یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې لرو چې هغه یو هم په آنلاین ډول پلور او پیر ده لکه په نړیواله کچه امازون کتاب امازون مرکز چې د آنلاین پلور او پیر خدمات وړاندې کوي مونږ خصوصا غواړو د خدمات وړاندې کوو ځکه چې بیلابیلو هیوادوالو خصوصا هغه هیوادوال افغانان چې په بهر کې میش دی هغوی د دې تقاضا کوله چې باید دغه ډول خدمات وړاندې شي مثلا ځینې کتابونه چې کله موږ چاپو هغه په فزیکي ډول په افغانستان کې د لاسرسي وړ نه وي په بهر کې میشت افغانان تقاضا لري چې باید په آنلاین ډول دغه خدمات دوی ته غسی مهیا سي کچېره موږ په دغه سیستم باندې کار کوو بریالو شو او دغه سیستم رامنځته کړ نو هغه به د ځنګړي پروسیجر لمخې هیوادوالو کولای شي چې د کتابونه په پی ډی اف بڼه یعنی په ډیجیټل بڼه هغه کتاب ډاونلوډ کړي او د ټاکلي مقدار پیسو په مقابل کې هغه کتاب واخلي البته دا تر ډیره د کریډیټ کارتونو په واسطه شونې ده د دې ترڅنګ نور مخکې تاسو همکار پوښتنه وکړه چې په اډیو بڼه څنګه کولای شو دغه خدمات وړاندې کوو موږ عملا په دې برخه کې کار کوو البته په سی ډی بڼه باندې ځینې کتابونه یا نشرات موږ چمتو کړي مثلا په کابل کې د خبریدونکو همیانې اقتصادي ورځپاڼې تقریبا 1500 غاڼې موږ راخېستې په سی ډی کې مغر اډ کړې دي او په افسوس کتاب لورنزي کې د لاسرسي وړ دي همدارنګه د هیواد کې د مشهور ارواپوهانو روزنی سیمینارونه موږ راخېستې دي هغه په سی ډی باندې اډ کړې او په افسوس کتاب لورنزي کې د لاسرسي وړ دي په دې برخه کې هم فکر کوو چې څنګه کولای شو ځینې مهم آثار خصوصا علمي آثار هغه په اډیو باندې یعنی غږیزه باندې هغه په سی ډی کې هیوادوالو ته وړاندې کوو اوس په دې برخه کې زموږ کار روان ده او دا چې د هیوادوالو هغه شوق اشتیاق ته ګورو د مطالعې غمین روان بهیر ته ګورو نو موږ نور هم اسوي چې په دې برخه کې کار وکړو خدمات لا معیاري کو لبد امرغه په افغانستان کې د خدمات تر ډیره په دودی زبانه وړاندې کیږي یعنی یوازې په کتاب لورنځي په مغه فزیکی کتابونو په هغه باندې اتکا کړی دا موږ غواړو چې د پروسې ته پراختیا ورکو هغه دا چې په آنلاین باندې هیوادواله ته د کتاب پلور او پیر وړاندې کو دي ترڅنګ افسوس کتاب لورنځي او بل نوخ دا هم کړی دا هغه هیوادوال چې په بلکه میش دی غواړي یو نوی کتاب یا داسې کوم مشخص کتاب وغواړي اکسوس کتاب لورنزی ته زنګ وهي او د رسونې یا ډیلیوري خدمات هم اکسوس کتاب لورنزی لري چې د ډیر په ډیره کمه بیه کولای شي د دوی دفترونو د دوی کورونو د دوی کارځایونو ته کتاب ورسوي
تشکر جناب سمون صاحب خب حالا به جناب آقای هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نوبت میدیم که سوالهای جناب آقای وطن دوست را پاسخ بدن یکی ای که آمار مطالعه در کشور در اختیار شما وجود داره و دومی که آیا کتابهایی که چاپ میشن شماره زیادش چرا شماره مسلسل ندارن
متاسفانه آمار مطالعه و آمار کسایی که مطالعه میکنن آمار کتاب هایی که مطالعه میشن سالانه در دست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیست و همچنان این موضوع نوز از طرف ارگان های دیگی از طرف مؤسساتی که در این بخش تحقیقات میکنن بررسی نشد ولی قصد داریم وزارت اطلاعات و فرهنگ در اواخر بخاطر عباد مختلف رسانه ها و همچنان کتب سروی ها را برانداخته و در آینده های نزدیک انشالله این نتایج و آمار خواهد داشته باشیم و در بخش ISBN و در بخش IPR که ذکر شد صدها کتاب پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شده کتاب فروشی ها و آدرس های مشهوری که در کابل فعالیت دارن
و چاپخانه هایی که در کابل فعالیت دارن میاین مراجعه میکنن به بخش کاپی رایت به ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست پلان اطلاعات و فرهنگ و آیس بین مستفید میشن و میگن. ولی متاسفانه ای آگاهی تا کلی ناشرا نرسیده و چند پیش یک سیمیناری هم داشتیم در این مورد تا بتانیم که اکثریت ناشرا را وادار بایی بسازیم تا آیس بین بگیره. ما تلاش خود میکنیم و انشالله در آینده این پروسه تکمیل خواهد شد.
یو څو پیغام چې یو هم د وفاد چې مخکې مو ولوستو دی وایي چې په هلمند کې علاقه زیاته شوې ده. نور محمد حقیار هم له هلمند لیکلی وایي په افغانستان کې د کتاب د مطالعې زیاتېدل یو ښه زیری دی. له زابل څخه یو له شمالزو ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی دی چې وایي زموږ په ولسوالۍ کې مکتب نشته نو څه پاته شوه د کتاب او د کتاب د مطالعې مسله. محمد فهیم ادیب له میدان نه لیکلی دی وایي ځینې لیکوال چې کله کتاب لیکي او ډېر شیان یې له نورو اقتباس کړي وي او حتی ماخذ هم نه ذکروي دا یو ډول ادبي غلا نه ده. عبدالله خوجانی له کابل لیکلی وایي په افغانستان کې هره ورځ ورځپاڼې چاپیږي اما ډېرې کمزوري دي، موږ ولې قوي او معیاري ورځپاڼې نه لرو؟ حکیمي صاحب تاسې هم له دوی سره موافق یاست؟
د ورځپاڼو د کتابونو د نقل و کاپي او نورو مسایلو په ارتباط باید ووایم چې که چیرې داسې موارد وي چې په هغو کې یعنی جرم پیښ سوی کیدای سي چې شکایت یې په هکله وزارت ته وسي، هغه سرغړونې دي د اصولو څخه. ولې د رسنیو د کیفیت د څرنګوالي موضوع یعنی تر یوه ځایه د منلو ده. په افغانستان کې دا مهال اویا شاوخوا ورځپاڼې خبریږي، په دېو کې طبعا څو به شي، ډېرې به شي، ځینې به یې منځنۍ کچه کې او ځینې به یعنی هغسې نه وي لکه خلک چې غواړي. ولې دا تکاملي پروسې دي، موږ بیا هم ډېر ښه یو. تاسې به دوې ورځې تر مخه د بې پولې خبریالانو د ارزونې ګزارش اورېدلی چې افغانستان تر شپېتو هیوادونو ښه دی، د یو سل اتیا هیوادونو له جملې څخه چې د بیان د ازادۍ او نور مسایل راخلو. بله، ولې دا په خپله د دغو خپرونو د دغو ورځپاڼو د نورو ادرسونو په اصطلاح د فعالیت خبره ده. نو دغه ورځپاڼې چې دا مهال دي او یا دغه لاسته راوړنه د بیان د ازادۍ چې موږ لرو، دا د یوې لنډې مودې لاسته راوړنه ده او دا تکاملي پروسې دي. موږ چې نن دغه شمېر لرو، دوه کاله وروسته ممکن یو شمېر ورځپاڼې کار پرېږدي او یو شمېر یې ځانونه ثابت کړي او لا پیاوړي سي او کارکوونکي یې ورسره مسلکي سي او د ځینو نوو لارو سره اشنا سي چې هغه د دوی ورځپاڼو ته رشد ورکړي. موږ په لږ وخت کې د ډیرو ورځپاڼو د کامیابۍ هیله نسو کولای، بلکې وخت ته اړتیا ده چې بعضې خپرونې ځانونه وغوړي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویندوی هارون حکیمی او د اکسوس کتاب خپرندوی ټولنې د نشریاتو د بورډ غړی او لیکوال محمد نظیم سمون چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی یم. د کتاب مینوالو ته د کتاب نړیواله ورځ بیا هم مبارک وي. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري تر و بجو پورې. د ماښام له و بجو وروسته په همدغو سپو د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې هم اوریدی شي.
خانه را سازه مستر، گل بیار دل بیار، خانه را سازه مستر. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیار دل بیار، خانه را سازه مستر، گل بیار دل بیار، خانه را سازه مستر. در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی یا نباشد.
باشم خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسته گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسته از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوا